تاسو ستړي مشي دا سجرړو دا تو بجو د خبرونه اوریدونکو ته سلامونه. په دې خبرونه کې مو وړاندې په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې لپاره مختګ خبرو چې یو شمېر سرچینې وي شایي روسي موافقې ته ډیر وخت پاتې نه وي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. په بلخ کې امنیتي چارواکي د لسکونو طالبانو د وژلو ادعا کوي. ایران وایي له فرانسې سره د خپل اټومي پروګرام د ژغورنې لپاره ګټورې خبرې کړي. واشنگتن او پیکینګ یو ځل بیا د یو بل پر صادراتو تعارفې زیاتې کړي. د خبرونو تفصیل. په شمال زون کې د 209 شاهین قلي اردو مسؤلینو ویلي چې شپږ پېته وسلوال طالبان په بلخ کې په روسیې هوایي حملو کې وژل شوي او شپږ تنه زخمیان دي. د شاهین قلي اردو په خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه ویل شوي چې د بلخ په زارې ولسوالۍ کې هوایي حملې شوي دي. په بیان کې ویل شوي چې عملیات د افغانستان امنیتي قواوو کړي او د وسلوالو طالبانو پر اډو بمبارد هم د افغانستان خپلو جنګي جټ الوتکو کړي دي. د 209 شاهین قلي اردو په بیان کې ویل شوی چې په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو زیات قمندانان وژل شوي. په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د وسلو یو ډیپو او 15 موټر سایکل هم تخریب شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ولسي جرګې د شکایتونو د کمیسیون مشر وایي په ولسي جرګه کې به د مامورینو د معاشونو د ځنډ پر مسله غور وشي. محمد صادق قادری ازادي راډیو ته وویل
ما میتونیم مسئولین وزارت های داخله دفاع امنیت ملی را و بخش از معلولین که
دی وای موش کولی شو چې د کورنۍ او چارو دفاع وزارت ملی امنیت او د معلولینو د چارو وزارت چارواکي را وغوړو چې مامورینو ته معاشونه په وخت نه رسی شي. دوی باید زموږ پوځیانو ته چې د جګړې په سره اور کې وخت تیروي جواب ورکړي. د افغانستان د ملي او دفاعي ځواکونو جنو غړیو ازادي راډیو ته له مختلفو ولایتونو شکایت کړي چې پر وخت معاش نه ورسی شي. د افغانستان حکومتي ادارې وایي چې تنخواه مامورینو ته ورکول کیږي خو په ځینې لري پرتو سیمو کې د تخنیکي ستونزو له امله په دې پروسه کې ځنډ پېښی شي. د افغانستان د ولسي جرګې د شکایتونو د کمیسیون مشر وویل چې تر یوې اونۍ د دوبي رخصتي پای ته رسی شي او کله چې ولسي جرګې بیا کار پیل کړ د معاشونو مسله به بحث ته وړاندې شي. تاکل شوی دی چې نن د فرانسې په جنوب کې د جیوه یا د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو سرمشیزه پیل شي. په دې دوه ورځنۍ سرمشیزه کې به د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د بریتانیا نوی صدراعظم بوریس جانسن هم ګډون وکړي. پرته له شکه چې د راپورونو له مخې د ایران د اټومي تړون مسأله به د غونډې پر اجنډا او یا د غونډې په خبرو کې بې اغېزې نه وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د ژغورنې لپاره د فرانسې له جمهور رئیس ایمانوئل مکرون سره اغیزمنې خبرې کړې دي. ظریف او مکرون پرون په پاریس کې وکتل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر فرانسې خبري آژانس ته وویل
President Macron and President Rouhani have been speaking to each other over the phone for the past several weeks.
د فرانسې ولسمشر ماکرون او د ایران ولسمشر روحانی لتیرو څونه راهیسي خبري سره کوي. د دې خبرو هدف دا دی چې څنګه مشکوله شو چې دا تړون خوندې کړو ځکه چې اروپایي لوري له تړون سره سم د هغه پلي کېدو ته ژمن دي. د ایران یو شمېر رسنیو د جواد ظریف په حواله ویلي چې له مکرون سره تر کتنې وروسته فرانسې او ایران د موافقې د عملي کولو په اړه ځینې وړاندیزونه هم کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو تیر کال له ایران سره له اټومي موافقې د وتلو اعلان وکړ. د امریکا دې کار د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د لغوه کېدو خطر رامنځته کړ خو د موافقې اروپایي اړخونه هڅه کوي چې وی شخوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له چین سره د روان تجارتي کړکیچ په جواب کې امریکایي کمپنیو ته امر کړی چې له چین ووزي. په وروستي یو کال کې د چین او امریکا ترمنځ تجارتي ناندریو نړیوال مالی مارکیټ ته ټکان ورکړی دی. ډونالډ ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل زموږ د سترې امریکا شرکتونو ته له دې شیبي امر کیږي چې ژر تر ژره د چین بدیل پیدا کړي، د دې په ګډون چې خپل شرکتونه کور ته راوړي او خپل مالونه د امریکا په متحده ایالاتونو کې تولید کړي. له حقوقي او قانوني اړخه جمهور رئیس ټرمپ نشوای کولای چې امریکایي شرکتونه په بیړني ډول د چین تحریم ته اړ کړي. وروسته ولسمشر ترامپ وویل چې دای به د نږدې 1550 میلیارد ډالر په ارزښت پر چینایي مالونه تعرفه 15% لوړ کړي. تر دې مخکې چین د امریکا د 15 میلیارد ډالر په ارزښت مالونه باندې تعرفه لوړ کړې وي. شمالي کوریا نن خپل ختی ساحل ته دوه توغندي چې د لند واټن بالستیک شکاري وشتلې دي. دا د پیونګیانګ د لوري د توغندیو نوې آزموینه ده چې د جنوبي کوریا او جاپان د اندېښنې سبب شوې ده. د جاپان سمندرغاړي ځواکونو نن وویل د شمالي کوریا له لوري د یو مشکوک بالستیک توغندي آزموینه تشخیص کړې ده. د جنوبي کوریا پوز هم ویلي دي چې پیونګیانګ د خپل شرقي ساحل په لوري دوه توغندي توغولې دي. که چیرته د شمالي کوریا د نننیو آزموینو خبرونه تایید شي، دا به په نږدې یوې میاشتې کې اووم ځل وي چې شمالي کوریا د توغندیو ورته آزموینه کوي. اوسه جره ډو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په دوحې کې د امریکایي پلاوی او طالبانو په خبرو کې د پرمختګونو خبرې کیږي.
ما د دواړو لوري څخه دا واورېدل چې په اکثریت مولدینو باندې موافقه شوې ده.
وړاندې به په خبرونه کې د دې نور جزئیات درکړو. د حقوقي چارو د کارپو کبیر رنجبر نظر مو د افغانستان د سولې او انتخاباتو په اړه اخیسته.
دا موضوع چې مطرح ده چې سولې باید وشي او وروسته انتخابات یا انتخابات وشي وروسته سولې، دا هیڅ منطق نه لري. دې لپاره چې هیڅ وخت کې انتخابات منتفي کوي نه سولې.
په شمال زون کې د 209 شاین قلی اردو له مشر سره شغیدلی یو.
تروریزم سرحد نه لري، قوم نه لري، مذهب نه لري، او خلکو نه دا تقاضا ده چې په وخت زمان د خپل امنیتي ځواکونو شاته ودرېږي. د دوی په مقابل کې باید ټول علني راپورته سو دوی په مقابل کې ودرېږي.
د کور کلی په پروګرام کې د انګیرنو مسله څېړل شوې.
د څه فکر کې وای په مازیګر کې چې دا به سیمور کوس بیا برکت لمنځ یو یا څه وای چې د کو او د لاسونو کان یو ځای ما اخلاص دا هم بد شګون لري.
د ګوړیا چار تفریح پروګرام هم لرو. په قطر کې تیر شپه د طالبانو او امریکایي پلاوی ترمنځ خبري وشوې. دا پلا خبري د پنځنبه پر سپیل شوې دي او تمه ده چې نن هم دوام وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي د فرانسې اژانس ته ویلي دي چې د زلمی خلیل زاد په مشرۍ امریکایي پلاوی د سولې په خبرو کې پرمختګ کړی دی. خود دې چارواکي په وینا چونو مې نه دی اخیستل شوی راغلی دي چې د دانش ویلې چې په پاتې مسایلو به موافقه څومره وخت ونیسي. شاغلی خلیل زاد هڅه کوي چې د افغانستان د شاوخوا تلس کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره له طالبانو سره معامله وکړي. فرشته جلالزی راپور لري.
په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه مذاکره کوونکي په اکثر موارد موافقه ته رسیدلي او پر جزئیاتو خبرې کوي. د امریکا او سوالو طالبانو د سیاسي اساس ترمنځ د خبرو د نهم پړاو دوهم دور پرون پایل شو. په دوحه کې د امریکا ژغ رادیو خبریال ایوب خاورین ازادي رادیو ته وویل چې بیګنۍ مذاکرې په ګروپی ډول وي. ایوب خاورین په دوحه کې د خبرو دواړو خواو ته د سرچینو په حواله وویل چې د سولې د موافقې تر لاسلیک شای ډیر کم وخت پاتې وي.
ما د دواړو لوري څخه دا واورېدل چې په اکثریت مولدونو باندې موافقه شوې ده او دا کېدای شي په راتلونکو دوه درې غونډو کې کېدای شي په یو ورځ کې وشي، کېدای شي په دوه ورځو کې وشي. دغه پاته مسایل به حل شي. دا ما د دواړو خواو نه په همدغو ټکیو باندې واورېدل تاسو چې وایم. نو دا د راتلونکو یو دوه ورځو خبره ده. خو دا یم وویل چې حتمي نه ده چې دغه موافقه دلته اعلان شي. موافقه به وشي، اما اعلان کېدای شي په کابل کې وشي، کېدای شي واشنګټن کې وشي، کېدای شي په اوسلو کې وشي. چېرته ستاکل شوي ده یا دا کوشش کېږي چې هلته به د افغاني غونډه وشي، نو په همغه ځای کې به شي اعلان شي.
ایوب خاورین ته په دوحه کې د امریکایي لوري سرچینو ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیل زاد بل دوحه کابل ته ولاړ سي. مذاکرې پرون د ماښام تر منځ ورسته پیل شوې او تر نیمې شپې غونډه کېده. زلمی خلیل زاد د خبرو په دې دور کې له مولا عبدالغنی برادر سره مخامخ دی. د نړیوالو خبری اژانسونو په حواله د امریکا متحده ایالات غواړي چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې و موافقه لاسلیک شي. کدا سی وشي دا به د افغانستان د جمهوریت ریاست تر ټاکنو چې د سپتمبر د 28 مینه ټیل لپاره پلان شوې دي مخکوي.
د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو ته په ورنشتي کېدو او په قطر کې له وسلوالو طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو لګړنې کېدو سره د افغان ولسمشر په ګډون ډیرو سیاسي څیرو او نورو لوریو په دې وروستیو کې د انتخاباتو او سولې په اړه مختلف نظرونه څرګند کړي دي. د ولسمشر انتخاباتو ته 15 وخت پاتې دی او د افغانستان د جګړې پیچلتیا ته په پام داسې نه بریشي چې په دې موده کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې یو تړون وشي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې انتخابات د سیاسي نظام یو اصل دی او سوله هم مهمه خو یوه مبهمه پروسه ده. دا مثلا نوریاس نوری د حقوقي چارو له کارپوه او د افغانستان د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر سره په مرکه کې چیړلې او لومړی په دې اړه چې انتخابات لومړی توب لري که سوله د هغه نظر پوښتلې.
اصلا مګه ټول مسایل ټول موضوعات باید د قانون په چوکاټ کې وڅېړو. یګو وخت موږ ته چې پایلې تر سی کو چې په کې څوک نشي ویلای چې ولې دا راتمه عمل موږ جوړ کړو. وګورئ موږ اساسي قانون لرو، د اساسي قانون پر بنا دغه نظام جوړ شوی دی. د دې نظام په چوکاټ کې او د قانون پر بنا معینه موده ټاکل شوی دی چې صلاحیتونه او واکونه د ولسي جرګې په کې راغلي دي، وخت هم تعین دی او د ولسمشر هم که انتخابات یو عمل پر بنا چې هغه یو سوند مېست راځي چې هغه په واک دی چا کې نه د زندګي نو د ولسي جرګې کار موده هم د قانون دی روحي پر بنا باید تمدید شي. غیر له خلامه استراتیجی مقرنه کوي همدا چې دی ولسمشر ټاکنه هم ته په یو الک باندې نه دایریږي او زندګي نو ولسمشر خپل کار ته ادامه ورکوي. غیر له هغه موضوع چې اجرایه قوه د ټول مشري پاتې کیږي او یو
رنجبر صاحب موضوع د انتخاباتو دلته د طالبانو سره د سولې په خبرو کې دغه مطرح کیږي. داسې هم ویل کیږي چې طالبانو یو غوښتنه ممکن دا وي چې دغه انتخابات باید ونه شي، یو موقته اداره باید رامنځته شي. دلته موضوع د انتخاباتو مطرح ده، وشي که ونه شي؟
د نظام او دولت په چوکاټ کې موږ له مختلفو هغه مخالفو قوتونو سره مخالفینو سره د سولې مذاکرات باید مخکې بوځو، لکه چې ښاغلي حکمتیار سره موږ دغه مذاکرات مخکې بوتلل او یو مثبته پایله یې درلودله. همداسې نور قوتونه که دا طالبان دي یا نور مخالفین دي، هغوی غواړي چې سوله وکړي، غواړي چې د وینتوېنه خاتمه پیدا کړي، نو دوی غیر له دې چې له دولت سره مذاکره وکړي او یو پایلې ته ورسېږي بله لار نه لري. دغه دولت باندې خو انتقادات دي، ټول وایي چې دا یو غیر مشروع دولت دی. سره دغه چې زه له دې سره موافق نه یم، ولې دغه ځوانو لیډرانو رهبرانو چې دا حکومت جوړ کړي، ښاغلی غني او ښاغلی عبدالله، دوی میلیونونه رایې واخیستلې د خلکو او دوی ګډ یو حکومت جوړ کړ. نو دغه حکومت موده معینه ده، مشخصه ده په اساسي قانون کې. د همدغه اساسي قانون پر بنا باید ټول ټاکنې له سره وشي تر هغه مشرتابه بیا مشروعیت پیدا شي د خلکو د واک د انتقال په پایله کې. اوس دغه موضوع چې مطرح ده چې سوله باید وشي او وروسته انتخابات یا انتخابات وشي وروسته سوله، دا هیڅ منطق نه لري. د دې لپاره چې هیڅ وخت کې انتخابات منتفي کوي نه سوله. سوله سره تضاد او مخالفت نه لري. یو دولت باید، یو حاکمیت باید مشروعیت پیدا کړي قوي.
بله، اشرف غنی هم په دې باندې ټینګار کړی چې راتلونکی ولسمشر باید یو قوي مشروعیت څخه برخمن وي او د انتخابات په نتیجه کې رامنځته کېدای شي. خو د افغانستان د تیرو انتخاباتو هغه د 2014 کال ته په پام سره چې لانجمن شول، ډیر وغځېدل ښایي له ډیرو سیاسینو سره دغه موضوع مطرح شوی وي چې ممکن دغه راتلونکي انتخابات هم ورته سرنوشت سره مخامخ شي. د سولې خبرې به هم داسې وګدې شي، څوک به د خبرو کولو صلاحیت نه لري د افغانستان له لوري، د حکومت له لوري، او نه به د پرېکړو صلاحیت ولري که انتخابات هم داسې لانجمن شول او میاشتو وخت ونیو.
دا خو هغه موضوع ده چې هغه وخت کې هم موافق نه وم د حقوقو د یو شاگرد په هیڅ چې هغه نه لانجه جوړه شي. که چا غوښتل چې موږ یې نه منو، هغه باید قانون پرې تطبیق شوی وو او هغه رقم دوه ګونی حکومت باید نه وم سره راغلی. هغه یو تحمیلي نسخه وه چې په موږ تحمیل شوله او هغه منفي عواقبی درلودل.
خو رنجبر صاحب، همدغو انتخاباتو په پام سره خلک بې باوره دي په انتخاباتو باندې چې انتخابات به په شفاف ډول ترسره شي او نتایج به هغه ښکېل لوري ومني. دلته خبره ده اصلا
خو موږ خلک او یو تعداد سیاسیون سره خلته وو ګډ خلک هیڅ وخت بې بی باور نه دي په انتخاباتو دا تطبیقات دي د ریو تعداد سیاسيونو لخوا هغه سیاسيون چې وګړي د سکریټي دي دا مخالفت کوي له انتخابات سره د افراد او اشخاص او دولي ټاپلې دي د خلکو امنیتان نه لري لکه خاطر نو ته خلک مهم دي چې خلک اوس استقبال کوي له انتخاباتو اصلا خپل لوی ګناه ده چې اوس موږ تر شا لاسو او جمهوریت رنګ کو او یو وقت اداره وته پو بیا او ټول مسایل سره شروع کو دوه لاری دي یا به موږ جمهوریت نه دفاع کوو حمایت کوو یعنی جمهوریت کې نه ټاکنې یعنی د خلکو اراده په پایله کې یو حاکمیت نه سراتک او موقت اداره یا سرپرست اداره هر نوم چې بیږدي دا دا مفهوم لري چې خلک بیا موږ حاشیې ته شړو خلکو باندې بیا تحمیلوو یوه ډله تپنه چې هغه هیڅ مسؤلیت د خلکو نه اخلي یا به همدغه زورواکان وي همدغه چې اوس معمولا د خارجي زمونږ پارتنران هم له موږ سره جلسات کوي دي هغوی نظریات غواړي همغه زورواکان دي چې هغه یقینا لویه ستونزې په همدغه ثلاث کالو کې مه سره وړي او هغوی بیا تحمیلېږي دي
حقوق پوه کبیر رنجبر.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا سجرډو پروانه خبرونه کې په وړاندې واوري چې القاعده شبکې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو تور پوری کړی دی چې د دوی د مشر ایمن زواهری شزه یې نیولې ده. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. اوس په افغانستان شمال ته مخه کړو. د 250 شاهین قلی اردو چارواکي وایي لیوی میاشتې را په دې خوا په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د طالب وسلوالو حملې زیاتې شوې دي. خو د افغان ځواکونو په ځوابي عملیاتو د بلواګرو حملې شنډې شوې او تلفات راوښتې دي. د 250 شاهین قلی اردو مشر وایي ناامنۍ په دې وروستیو کې په بلخ، جوزجان او سرپل کې تر بل هر وخت زیاتې دي. مجیب الرحمن حبیبزی د شاهین قلی اردو له مشر ولی محمد احمدزی سره مرکه کړې او ترې پوښتلې دي چې په شمال زون کې د ناامنیو د پراخېدو اساسي علت څه دی.
تاسو ته به تر معلومه ده همیشه وخت چې د سولې خبرې او د مذاکرات خبرې شروع کیږي مخالفین ډېر کوشش کوي چې کومې سایې خپل ځان لاندې کړي او یو وحشت خپور کړي او خلکو ته یو بیره واچوي. ولی الحمدلله موږ هیڅ نوه تشویش د دوی په مقابل کې نه لرو. په ټولو ولسوالۍ کې د افغانستان ملي ځواکونه فعال دي، فعالیت کوي او د دشمن په مقابل کې جنګیږي.
د طالب سوال تر څنګ افغان فوجانو په وړاندې کومې نورې ډلې دي چې کومې وعدو څخه دوی اتباع دي د جنګي او کومې سیمې؟
دا معلومه خبره ده دا جنگ افغاني جنگ نه دی، دا خارجي آباد لري. بعضي مملکتونه، بعضي کړۍ، بعضي تنظیمونه ستا چې دوی مالی او لوجستیکي سپورټونه کوي. موږ مشخص کوم ملک نوم دغه نظر اجازه ده دی نظر چې یاد کو. ولی دا ستا داسې کړۍ داسې ملکونه ستا چې دوی سیاسي مایه کوي.
د بل پولیسي و دغه دا و چې په ځینو ولسوالیو کې دوی له طالبانو سره په جګړه کې دي، دوی تجهیزات نه لري، هغه به مرکزي دولت مسؤلیت راځي کېږي. خو دا وایي ځواک ملګرتیا وي له تندر سره.
تاسو ته بهتر معلومه ده چې پولیس هغه ځواک نه دی چې هغه باید ایمایي اوایي ته ضرورت ولري. په کوم ځای کې چې پولیس ورنه موجود دي په دې باندې عمله کیږي. موږ د افغانستان ملي ځواکونه، ملي اردو ځواکونه، کوماندوي ځواکونه لیږو. د هغو سره هغه امکانات او تجهیزات موجود دي چې د تیارو سره ارتباط ونیسي او د دشمن سایه په تناش کړي.
د پال په چاګولک، شولګر او همدارنګ چنتاک چې اکثر په کومې سیمې دي د نامه تداوم ولري.
موږ داسې دښمن ته داسې خطاب نه شو کولای چې دا مشخص د یو قوم لپاره یا کوم چا ته داسې خطاب نه کوو چې هغه
د دستوري نامه.
ولی دا منو بعضي مسایل، سیاسي مسایل مخکې ما یاد کړل، هغه ستاسو چې مشران په دې باندې کار کوي. دلته د انتخاباتو په لړ کې مرتاس کرال درو کمپاینونه دي. نو داسې بعضي ستونزې، سیاسي ستونزې ستاسو نه غواړم په هغه باندې باس وکم. صرف خلکو نه مې دا تقاضا ده چې تروریزم سرحد نه لري، قوم نه لري، مذهب نه لري او خلکو نه مې دا تقاضا ده چې په وخت زمان د خپل امنیتي ځواکونو شاته ودرېږي. د دوی په مقابل کې یو علني جګړې ته ضرورت دی چې باید ټول علني راپورته سو دوی په مقابل کې ودرېږي.
وروسته پوښتنه دا چې د لوی لارو امنیت خاصتا د بلخ جوزجان امنیت ډېر وخیم دی په دې وروسته کې. تاسو هم د بیزون هم جوړ کړو سیمو ته موږ لاړو سره خو بیا هم تاثیر ونه کړ.
کومې توانایي چې د 290 شاهین کل اردو په ساحه کې وي هغه موږ کاملا نیولې دي او غزمې دوامدار په مسیر باندې اجرا کیږي.
د شاهین قلی اردو مشر ولی محمد احمد صحیح. ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شتارونه کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. نړیوالو چاپی خبرونو له اجتماعي رسنیو د طالبانو د استفادې او په افغانستان کې د ملکیانو د مرجوب لري پاړه لیکنې خبرې کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته صفی الله سانکزی کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ لیکلی طالبانو تغییر کړی په عامه اړیکو کې خشوي. په دې مقاله کې راغلی طالبان د فیسبوک او ټویټر په څیر له ټولنیزو شبکو په استفادې په افغانستان کې دننه او بهر خلکو ته خپلې نوې څیرې ښیي. په دوام کې لولو لویدیځ رسنۍ د ځوانو طالب جګړه مارو د کرکټ د لوبو کیسې کوي او دا چې حکومتي سرتیرو ته د مذهبي مراسمو او جشنونو پر وخت په غاړه ورزي. خو د مقالې لیکوال په دې باور دی چې دا بدلون یوازې په عامه اړیکو کې ښکاره کیږي. په دوام کې راغلي متحده ایالاتونه د سولې داسې یوې هوکړې ته رسیدل غواړي چې د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پرې پای ته ورسوي. واشنگتن پوسټ لیکلي د طالبانو د ظاهري بدلون منل ښایي د سولې یو تړون ته په رسیدو کې ګټور تمام شي. خو د لیکوال باور دی چې دومره هم باید په ټولنیزو شبکو کې د طالبانو په فعالیتونو زړه ونه بایلو، ځکه نننی طالبان ښایي له مخکې ډېر ښه وپوهیږي چې څنګه ساده لوحه نړیوالو ته خپل پیغام ورسوي. لیکوال وای طالبان هماغه طالبان دي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره نهم دور خبري همدا اونۍ د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل کړي دي. هیله دا ښکاره کیږي چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې له طالبانو سره یو هوکړه وشي. نیویارک ټایمز رسپانې په تیر یو اونۍ کې د افغان ملکانو او دولت پلوي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه یو مقاله لیکلې. د رسپانې په لیکنه د اگست له 14 تر 22 لږ تر لږ 103 افغان ملکان او 25 دولت پلوي ځواکونه وژل شوي. په مقاله کې راغلي دا یوازې هغه شمیرې دي چې د نیویارک ټایمز خبریالانو پرې راپورونه ورکړي. د مرګ ژوبلو هغه شمیرې پکې نشته چې افغان حکومت او طالبانو یو بل ته د اړولو ادعا وکړي. په دې موده کې د اگست 13 هغه نیټه یاده شوې چې پکې ملکانو ته تر ټولو زیات مرګ ژوبلا وخته. د کابل د ودونو په یو تالار کې د ځانمرګي برید په نتیجه کې چې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش ومانه، اتیا ملکان وژل شول او نږدې 200 نور ټپیان شول. د همدې لوی مرګ ژوبلې په خاطر افغان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمي کلیزې رسمي جشن له دوشنبه نه چهارشنبه ته وځنډاوه. د نیویارک ټایمز د مقالې په یو برخه کې په فاریاب کې د اگست په 21 د دوو امریکایي سرتیرو وژل کېدو ته هم اشاره شوی. د ورسپانې په لیکنه د امریکایي ځانګړي ځواکونه داسې وخت په فاریاب کې د عملیاتو پر مهال وژل شول چې امریکایي مرکزي پلاوی له طالبانو سره خبرې له سره پیل کړي.
سرباقوی کردستان امروز حقوق هسته‌ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
القاعده شبکې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو تور پوری کړای چې د دوی د مشر ایمن زواهری شزاینې ولیده. د القاعده شبکې د ادعا پر اساس پاکستاني امنیتي ځواکونو تقریبا یو کال مخکې دا هڅه کړې ده. دا خبر پرون اسوسییټډ پریس اژانس خبر کړ. تفصیل د فرشتي جلالزی پر راپور کې
د القاعده د افراطی ډلې رهبری پرون یو بیان خپور کړی او په دې بیان کې لیکلي چې د پاکستان خائن او امنیتي ځواکونو یو کال مخکې د ایمن زواهری شزه او څو نور کسان چې له وزیرستانه د سختو بمباریو له امله وتل نیولې دي. په بیان کې لیکل شوی موږ د پاکستان حکومت د هغوی خائن پوز او د هغوی امریکایي لارښودونکو د هغوی د جنایتکارو فعالیتونو مسؤل ګڼو. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې مسله خبرګون نه دی څرګند کړی. ایمان زواهری په خټه مصرای دی. کله چې د امریکا خاصو ځواکونو په 2011 میلادي کال کې د پاکستان په بټاباد سیمه کې په پوځي عملیاتو کې اسامه بن لادن مړ کړ، ایمان زواهری د القاعده مشر وټاکل سو. باور پر دې دی چې ایمان زواهری هم په سیمه کې پټ دی. اسامه بن لادن چې په خټه د سعودي عربستان وو د القاعده شبکې بنسټ ایښودونکی وو. په امریکا کې د سپتمبر د 2011 تر خونړیو حمله وروسته د القاعده شبکې مسؤل وګڼل سو او کله چې د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې د تروریزم پر ضد جګړه پیل کړه، اسامه بن لادن به درک شو. سره دې چې پاکستان د تروریزم پر ضد په دې جنگ کې د امریکا له اساسي متحدانو ګڼل کېدو، په 2018 میلادي کال کې د امریکا خاصو ځواکونو ته جوته سوچې اسامه بن لادن په بټاباد کې او د هغه د وژلو لپاره خاص عملیات وکړل. د القاعده شبکې د دوهم مشر ایمان زواهری د موقعیت په اړه معلومات نه دي خبر شوی. د زواهری د شدې د نیول کېدو په اړه د اسوسییټډ پرس خبري اژانس پر رپورت کې نور جزئیات نه دي ورکړ شوی. پرپورت کې دا هم نه دی ویل شوی چې د زواهری شدي او ورسره نورو کسانو په وزیرستان کې څکول او څومره موده هلته وسیدل. په رپورت کې دا هم ندی ویل شوی چې د پاکستان امنیتي ځواکونو هغوی چیرته یا په کومو شرایطو ساتلی دي.
تاسو له پیغامونو
لوګر ته خبرې کوم. دلته په لوګر کې سرکاري هسپتال دی، لوګر د ولایت د مرکز دی کې د غاښو د ډکېدو ډاکټران بالکل سامان ته پام نه کوي چې کوم نفر ورسي د شلو نفرو په یو برمه باندې غاښونه هم ډکوي نه پاکوي، هغه بېرته نه دوا کوي نه جوش کوي نه صفایي ته خیال کوي، او دا کومه زنانه چې په ماشوم باندې بیماري ورې وي د شپې، هغه ورځې یو د ما ملګری ورولې وه د شپې ډاکټر ته ما وای لاس په جی مغه ما خام وای راوته له خوبه دی وستما او تقریبا راکا او دلته مګدا کار نه کو خواران بیرته لګلی او دی جزو بیا درته نه ستیا بل هسپتال د کلی ورچا په مغه شپه کوي سیرا کر کول زړل بیل تلا د ما دا غاګ دا چارواکی سو کاوري دی رئیس صاحب څه زهله کوم چې دی دی دا غموتی او دا د پکلاک دی سی او نه پر وتر کی چې دی شپې ورځی په ګرځي دا ورځ د ګرځي پته والسلام.
پښتنه می دانا چې زه د انتخاباتو د بینټریک یو مامور یم. اوس مهال چې د لسم میاشتو د زنوروسته کوم ماش راغلی دی خو زخمه په دې کې د زیات نه پرو نو ما نشته روشان کمپنۍ سره خبرې کړې ده، میسیجونه نه دي ورته راغلي، بغیر د میسیجا خو زخمه نه ورکې. نو زما غوښتنه د انتخاباتو د کمیسیون څخه دا ده چې باید په دې باندې باید غم وخوړل شي. وسلام.
د کندهار ولایت څخه زیاو رحمان دا پیغام پرېږدم. د غزمش پر میوو باندې چې پاکستان کمی ټیکسونه لګولې دي زیات کړي دي، د دوه لکو روپو پورې ټیکسونه رسولې دي پر یو متر باندې. دا زما د افغانستان د حکومت څخه دا خواهش ده، یلو امید مې دی چې د پاکستاني میوو باندې دغه سی یو په دوه باندې د چند ټیکسونه ولګي. دا د دې میوې چې منځنۍ اسیا ته ځي، تاجکستان، ازبکستان، دا وطنونو ته ځي او تر افغانستان باندې راتېریږي، باید په دوه میو باندې یو په دوه باندې ټیکسونه ولګي. چې پاکستان دوه لکه پر زموږ پر موټرانو باندې ټیکس لګولی، باید افغانستان د دې میوې پر موټر باندې څلور لکه ټیکس ولګي. نور مو وخت نه نیسم. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
په کمرو عینکو او دوربینونو شای دوربینونو کې شای یو ستر بدلون راشي. څرنګه؟ تفصیل له اسمت څاروانه.
په امریکا کې ساينس پوهانو داسې لینزونه اختراع کړل چې پروسیجرې تر ډیره د انسان سترګو ته ورته والی لري او حتی د انسان تر سترګو زیات ظرفیت لري. ویل کېږي چې دا نوي اختراع به د موجودو ټولو بصري وسایلو لکه کمرو، دوربینونو، عینکو او ټلسکوپونو په جوړښت کې بدلون راوړي. د امریکا د هاروارد پوهنتون یو شمېر څېړونکو د هغو پرمختګونو په مرسته چې په وروستیو کې د مصنوعي ذهانت د لینزونو او هوارو لینزونو په برخه کې شوي، یو ډول نوی لینزونه اختراع کړي چې د کار څرنګوالی د انسان سترګو ته زیات ورته والی لري. دا لینزونه د انسان عضلې ته ورته والی لري او د دې ترڅنګ چې انعطاف کېدای شي تمرکز کولی شي. حتی ځینې وړتیاوې د انسان تر سترګو لوړې دي، لکه د تصویر بدلون او له سټیګماتیزم سره سمون خوړل. دا دو عوامل د انسان د سترګو نظر لمنځه وړي. د څېړونکو په وینا تر دې اختراع وړاندې دوی یوازې یو کوچنی میټال لینز جوړولی شوی، خو د دوی د وروستي اختراع قطر د پخوانی هغې په پرتله یوازې یو سانتي لوی دی او په نتیجه کې په مدرنو ټکنالوژیو کې کارول کېدای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
رویا سعادت لننګر هرلی کی هر پیغل او هر ځوان په تامیندې سولې کبرجنې چیرته یې چې ناراضي. عبد الغفور لکندهار لکی د سولې د موافقې اسناد باید لام ولستر شریک شي. نور حبیب نصرت د غزنی لمکور څخه لکی انتخابات باید وشي ځکه سوله معلومه نه ده. قدیر تکین لیکي د ولسمشر د ولسمشي تاکنی او د سولې پروسه یو ځای مختوړل منظم چوکاټ ته اړتیا لري. نقیب اڅکزای له کندهار لیکي طالبان له امریکا سره د سولې موافقه ته رسیدلی شي، خو د افغانستان له حکومت سره ګرانه ده چې طالبان موافقه وکړي. همدرد سید خیلی له ناوی څخه لیکي تر څو چې د ملي وحدت حکومت په سوله کې داخل نشي سوله معنا نه لري، ځکه چې د جنگ په لومړی کرښه کې څوک دي او سوله له چا سره ده. شفی جان زدران د خوست له نادر شاکوټ ولسوالي څخه لیکلی دی. موږ داسې سوله غواړو چې سر مال او عزت مو خوندي شي. او جنو اوریدونکو، لکه عبدالواحد مدقیق له لوګره چې هر وخت هم سمس راستوي ګیله کړې ده چې د دې سمسونه نه لولو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. 8:30 شوې. لنډ خبرونه. په شمال زون کې د 209 شاهین قلي اردو مسؤلینو ویلي چې شپږ په توسله بال طالبان په بلخ کې په وروستیو هوایي حملو کې وژل شوي دي. د شاهین قلي اردو دا خبر په یو خبر پانه کې چې پرون خبره شوه ورکړی دی. د افغانستان د ولسي جرګې د شکایتونو د کمیسیون مشر وایي په ولسي جرګه کې به د مامورینو د معاشونو د ځنډ پر مسله غور وشي. تمه ده چې تر یوې اونۍ پورې د ولسي جرګې د دوبي رخصتي پای ته ورسیږي. تاکل شوی دی چې نن د فرانسې په جنوب کې د جی و یا د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادو سرمشیزه پیل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د ژغورنې لپاره د فرانسې له جمهور رئیس سره اغېزمنې خبرې کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له چین سره د روان تجارتي کړکیچ په ځواب کې امریکایي کمپنیو ته امر کړی چې له چین ووځي. شمالي کوریا نن خپل ختیځ ساحل ته دوه توغندي چې د لنډ واټن بالستیک ښکاري ویشتلی دي. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان به د سې شنبې په ورځ روسیې ته لاړ شي. د ساجي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو، او د کور کلی اونیس پروګرام هم اوریدل شي. خو ست پاکستان په ارتباط یو تحلیلي مطلب، عمران خان یو کال وروسته لدی چې د پاکستان د سر اعظم په توګه د چارو واګې پلاس کې واخیستې، داسې ښکاري چې د سیاسي مشرانو او فعالانو د نیولو او بندي کولو په وسیله د اپوزیسون د اعتراضونو مخه نیسي. د اپوزیسون سیاستوال د مخالفو ګوندونو پر مشرانو د فساد لګول شوي تورونه د حکومت لخوا هغه څه بولي چې غواړي د پاوس په مرسته د سیاسي مخالفینو ژغ غلی کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د انګلیسي ژبې ویبپاڼې ګندهارا د تحلیل لنډیز احمد تکل وړاندې کوي.
که څه هم پاکستانی چارواکي د یو سیستماتیک کمپاین په وسیله د اپوزیسیون په ځپلو کې د لاس لرلو ادعا ردوي، خو د کابینې د یو غړي وروستۍ څرګندونې د حکومت لخوا د اپوزیسیون د ځپلو له لارې د قدرت د ساتلو لپاره له یو متمرکز پلان څخه پرده پورته کوي. د کورنیو چارو وزیر اعجاز شاه په دې وروستیو کې خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل، موږ ټول هغه کسان نیسو چې غله دي. شاه په پنجابي ژبه د کنځلو په وسیله د اپوزیسیون پر وړاندې خپله ټوله کرکه څرګنده کړه. هغه په تحریک انصاف ګوند کې له خپلو پلویانو وپوښتل، اوس به څوک آزاد پاتې شي او د حکومت پر ضد به په خلاص مټ مبارزه وکړي، او څوک به په انتخاباتو کې سیالي راسره وکړي؟ اعجاز شاه د استخباراتو متقاعد برید جنرال د شویو ادعاو له مخې د 1999 او 2008 کلونو ترمنځ د جنرال پرویز مشرف د پوځي واکمنۍ پر مهال د سیاستونو په تراهۍ او د رژیم د سیاسي مخالفینو په نخښه کولو کې لاس درلود. په پاکستان کې د فساد، ترور او د مخدرو موادو په کاروبار کې د لاس لرلو په تور د سیاستوالو د بندي کولو فهرست اوږدېږي. پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري، دوه پخوانی صدر زمان نواز شریف او شاهد خاقان عباسی د کابینې ګڼ شمیر غړي، وکیلان او لسګونه فعالان په دې فهرست کې شامل دي. په اسلام آباد کې خپلواک ژورنالیست طلعت حسین وایي، د عمران خان اداره فکر نه کوي چې د سیاستوالو یا عامو خلکو لخوا کوم ګواښ ورته متوجه دی. حسین پر خپل یوټیوب چینل کې په یو تحلیلي وینا کې ویلي، دا ځکه چې عمران خان ډاډه دی چې پوځ ورسره ولاړ دی، د رسنیو ژبه یې د سخت سانسور په وسیله بنده کړې او په دې توګه یې پر واک قبضه لګولې. حسین زیاتوي،
د سمراج یې کې ډومېسټیکلی عمران خان کو کھلی چھٹی ہے، وہ جو مرضی کر لیں.
هغوی دې نتیجې ته رسیدلي چې بهرنۍ نړۍ د پاکستان له کورنیو مسایلو سره هیڅ علاقه نه لري، او د دې معنی دا ده چې د عمران خان لاس په کورنیو مسایلو کې آزاد دی. د اپوزیسیون په سیاستوالو کې پخوانی صدر اعظم نواز شریف بېل شکه تر ټولو مخکښ سیاسي بندي دی چې د 2018 کال په جولای میاشت کې په بهر کې د پټو پانګو د لرلو په تور د سترې محکمې د حکم په اساس لواکه لري شو او تیر کال د فساد په یو قضیه کې په اوه کاله بند محکوم شو. شریف چې د مسلم لیگ نواز د څنګه مشر وو د فساد تورونه رد کړي دي. سکل د جولای په پایل کې د نواز شریف لور مریم نواز د اعتراض غږ اوچت کړ او هغه پټه ثبت شوې ویډیو یې خپره کړه چې قاضي ارشاد ملک د مسلم لیگ نواز د ګوند له یو غړي سره خبرې کوي او ورته وایي چې ناپیژاندو کسانو دای اړک چې د شریف پر ضد حکم وکړي کنه د خصوصي ویډیوي تصاویر به خپره کړي. خو مریم هم د اګست په 8 نیټه د احتساب د ملي ادارې په نوم د فساد پر ضد د مبارزې د ادارې لخوا د فساد په یو قضیه کې د لاس لرلو په تور ونیول شوه. پخوانی ولسمشر اسف علي زرداري او خور یې فریال تالپور چې دواړه د پارلمان غړي دي هم د پاکستان د پیپل پارټۍ له هغو مخکښو مشرانو څخه دي چې د احتساب ملي ادارې نیولې دي. اپوزیسیون پر حکومت تور لګوي چې د سیاستوالو د قرباني کولو لپاره له دې ادارې څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي خو حکومت دا تورونه ردوي. د زرداري او د پخوانی صدراعظم بېنظیر بوټو زوی بلاول بوټو زرداري د پارلمان غړو ته وویل تاریخ به په یاد وساتي چې عمران خان هغه څوک چې تل یې د عدالت نارې وهلې مریم نواز له کوم نوي حکم پرته بندي کړه. له دې ټولو سره سره د اپوزیسیون مشرانو پر روان مني کې پراخ اعتراضونه پلان کړي دي ځکه د موسم له ښه کېدو سره په ګڼ شمېر د خلکو راټولول اسانه کیږي.
کور کلی
نن سبا چې رالی مهم امرا سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ ترې نه راوتي.
ذات البیني تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه یې ویسي کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنو وريدونکو او د کور کلی د خبرونې خوبو مینوالو سلام. آیا تاسو په خپل ژوند کې پنګیرونو باور لرئ؟
بله، زمو په خپل کورنۍ کې حتی د شانسته د پخو او د لاسونو کان یو ځای ما خلک دا هم بد شګون لري.
پنګیرونو باندې ډیر تاکید کول کوم ستونزې په ټولنو کورنۍ کې جوړوي؟
کله چې په کورنۍ کې خرافات او انګیرنه ډیر سي، ماشومان باندې غیز ډیر سي، په لویانو غیز ډیر سي، او همدا ټولنه بل اخر خرافات کیږي.
او آیا د اسلام له نظر انګیرنه شریعه حکم لري او کڅنګ؟
کدا اسلام مردود کړی دي او دا په اسلام کې د توهم پرستی وای دا جائز نه دي.
خو ګوریدونکو د کور کلی د دیونی په خبرونه کې پام دې موضوع تمکیږي چې څنګه وکولای شو په منفی انګیرونو یا باورونو عمل ونکړو او څنګه په خپل باورونو کې مثبت بدلون راولو. د موضوع د چړلو په منزور د عام خلکو نظرونه هم لرو، ترڅنګ د دنیا عالم نظر او په پای کې لیو ارواپو سره هم مرکه لرو. زه سحر ګل میرزا مودا خبرونه مریم توخی جوړ کړی لمک سره اوسه.
خاطر من دوستانو په پرمختللو ټولنو کې خلک کوشش کوي هر هغه عمل چې د دوی د ذهن د خرابېدو سبب کیږي هغه له خپل ژوند او ذهن څخه وباسي. خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا خلک په دې باور دي هر هغه څه چې له پخوا دوی ته په میراث پاتې که هغه منفي یا مثبت پایلې هم ولري د دوی د باور وړ کړنې دي. له هغې جملې څخه یوې هم منفي انګېرنې دي چې په ځینو کورنیو کې ډېرو انګېرنو باندې تاکید کیږي. د بېلګې په توګه د سترګو رپېدل چې خلک یې داسې انګېري که ښي سترګه ورپېدا نو د خوشحالۍ زیری راځي او که چپه سترګه ورپېدا نو د خفګان زیری. په همدې تړاو د میدان ښار اوسیدونکی جلیل امرخیل هم د خپلې کورنۍ له زیاتو انګېرنو سره ټکوي او وایي چې د دوی په کورنۍ کې په انګېرنو باندې ډېر باور کیږي او د همدې انګېرنو په خاطر له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. نوموړی وایي آن دا چې ځینې وخت د دوی په کورنۍ کې د خوشحالۍ موضوعات د انګېرنو د ډېر تاکید مخه سمنه د سره کیږي. امر خیل زیاتوی
زمو خپل کورنۍ کې حتی د شانسته وی د فکر کې وای په مازیګر کې دکان ته پیسې مور کوي چې ته پیسې مور کوي چې بیا برکت لمند زیو یا د سی وای چې د پخو او د لاسونو کان یو ځای ما خلک دا هم بد شګون لري. bale او ولنه وسم زم کله کله خوص سیدای تحصیل دورې ته راغلم تحصیل دورې من پات رسیدل اوس د بورنه څناڅه لمند تللی خو مخکې او باور پدلوده چې او نو کان اخستل ولادی خود لاسونو کان اخستل په یو وخت کې یو ورځ کې دا شاید به شګونو لري په دې باندې باور کړی خو اوس فلان چې پوسوایم از باور نه لرم.
ځینې خلک وایي چې اکثرا ګیرنې یو شالید هم لري چې خلک یې د هغه شالید په اساس په خپل ژوند کې پیاده کوي، خو ځینې خلک بیا په دې باور دي چې دا د پخوانیو خلکو د خپل ذهن جوړې شوې نظریې دي چې نسل په نسل تکرار او تر اوسه یې دوام موندلی دی. همداشان د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي تمنا روحانی وایي چې دا او کورنۍ په انګیرنو باور نه لري. نوموړی زیاتوي
چې زموږ شخصا زموږ کورنۍ کې خوشبختانه ډېر کم دي، یعنی که زه وایم ډېر کم دي، یعنی که ډېر وي لس فیصده، خو په اقوامو کې لرې ځایو کې ډېر لیدل کېږي متاسفانه او ډېر دي. نه اصلا زه باور نه لرم. زما ځینې ملګري وایي چې یعنی دا شان شته، خو زه اصلا باور نه لرم. معمولا دا شان چې کله ویل کېږي چې یعنی غلط باور دم دی یو ډارېږي، خو زه راحت او هېڅ کوم مشکل نشته، راحت یم، یعنی ځکه ډېری دا باورونه منفي دي او هر څومره منفي نه لرې وي همدومره راحت وي. نو زه په دې باور یم څوک چې منفي فکر وکړي او څوک چې غلط باور ولري هماغه شی ځان ته کش کوي.
پوهان وایي دا بد عادت د انسان شخصیت ته خورا درون زیان رسوي او د منفي انګیرنو خاوند انسان له هیچا سره یو ځای په ټیم کې ګټور کار نشي کولای. داسې کسان د منازعاتو په حل کې نه بریالي کیږي. د رهبرۍ او مدیریت خواص یې خورا کمزوري وي او تل په حقارت او عقدو کې ژوند کوي. د زابل ولایت اوسیدونکي نیلوفر بارکزی په دې اړه داسې وایي:
ځینې خلک دي، ځینې مشران دي، دا عادت لري د خپل کورنۍ غړي ته وایي چې مثلا د شپې جارو د سوغه ځو چې دا کولاړی خیرا کوي، او یا وایي که بوټ مخامخ شو نو دا پیسې راځي. دا منفي باور نلیچ بیا دوی هم خپل زلینه هم سره تلقین کوي او کېدای شي زینه د همدا اتفاق پرختیانو او لګیزه کچغه هم سره فکر کوي. زه د کورنۍ نه، د مشرانو نه، بخصوص د مایندونو او د نیاګان نه داخل لرم چې دغه خبرې د منفي باورونه د ذهنیتونه ماشومان ته، ځوانان ته ورنکړي. ځوان نه باید لری کو د خپل عقیدې نه، زمونږ مذهب دین شاته پات کې دي مزخرفات عقیدو ته.
دا چې د منفي انګیرنو په اړه اسلام څوای لدینی عالم مولوی محمود الحسن محمود خبای واورو:
رب العالمین فرمایي چې تاسو ځان وساتئ له بازي انګرنو، بازي ګمانونو، ځکه بازي ګمانونو چې دی هغه ګناه دي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم هم له دینه منع کړی. رسول پاک هم فرمایي: اياكم وزن فان ذن اكذب الحديث. ځان له بد ګمانۍ نه وساتئ، ځان له انګرنې وساتئ، ځکه د په خبرو کې هغه بدترین او بد دروغجنې خبرې دي. کله اسلام مردود کړی دي او د په اسلام کې د توهم پرستی وای دا جائز نه دي. دوی وایي چې د شپې جارو وهل، د چهارشنبه په ورځ نوکانو پرې کول، د شپې لخوا د نوکانو پرې کول، په یوه ورځ د ویښتانو نوکانو پرې کول، په یوه ورځ د پښو لاسونو د نوکانو پرې کول، دا دوی بد بولي، سپیری بولي. شریعت او اسلام دا مردود کړي. د هر څه غلط او محض توهمات شریعت دي ته وایي.
قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړو.
نو مې سرباز تنه ده، د خوست یم. دا خو په خوانه دا رواجونه خو مکتپات شوې دي. نه 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 نه، دا ټول دا پزول خبر دی. کتاب کې یو شام نه دی راغلی، مخ تر اوسه نه دی اوریدلی. خدای مخکنه په خو زمانه مکتپات شوې دي. خو کار نه دی ګورې دا.
زه سلام نه میګم، دیرات ولایت یم. دا خبر چې دا د قدیمه دی لکه یو فرنګ پته شوې دی. اوس دا هیڅ عقیده نشته، هیڅ کوم په دې باور نه لري. دا غیر هم انساني عمل دی، هم غیر اسلامي عمل دی، بی فرنګي عمل دی. دا
زه قدرت الله د کابل اوسیدین کې د شپږ مینه ما په نظر باندې دغه چې شرعي دغه ونه لري، داسې اضافي شاید نه باید چې داسې کارونه خلکو کوي. دغه ته باید ارزښ ورنه کړي. دا خبره ته دغه عمل نه راو.
مان مود ستار دی د کندهار ولایت اوسیدونکي. اوس دایم کابل ته راغلم، شریخ جوړوم، خرڅوم. تاسو د ازادي رادیو څخه د کور خلی خبرونه اورئ.
خوګوریدونکو، دا چې ولې ځینې خلک منفي انګیرنې کوي، د ډیرو منفي باورونو بد اغېز په ټولنه او کورنۍ باندې څه، او د دې عمل د مخنیوي په منظور کومې حل لارې موجود دي، د دې پښتنو د ځوابونو په خاطر زموږ همکاري مریم توخی له ارواپو استاد شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې ده چې په ګډه یې ورو.
استاد لمړی پښتنه وداسې مطرح کو چې بازینو کورنیو کې غلط باورونه دي یا انګیري نه دي، چې مثلا وایي چې د پښو لاسونو کانی او ځای مخلی چې خامخادي او ځای راځي، یا د سې شنبه په ورځ دا کار مو شروع کوي، هر کار چې شروع کوي د سې شنبه په ورځ مو شروع کوي ځکه چې پښیمانی لري. دغه باورونه ولې په ځینو کورنیو کې پیدا کیږي؟
دا یو ډیر زوړ سبک دی ژوند، علت یې ډیره زړه او ډیره فرسوده د ژوند طریقه ده، سبک ده. هغه خلک چې تر اوسه پورې مزاړي، هغه خلک چې تر اوسه پورې هم پخواني، هغوی معمولا په دوه خرافاتو پسې ګرځي، هیڅ علمي او دیني اړخ نه لري. د مورد
دغه انګیرنو تکرار په کورنیو کې د ماشومانو په روح روان باندې څومره بد اغېز کوي؟
اول خو دا وایم چې که موږ دغه انګیرنو کو دا تاثیر کوي، مثلا ماشوم کلی خوري، انا یې ورته وایي چې مه خوروي کلیانه، چې جنگ کوي او پټکه پی کوي، کنځا ورته کوي، پیسله رټي، او مور یې غن راځي، خپل خواهش ته وایي چې ولې وهې، و ماشوم دغه پڅ پیږي، هغه ورته وایي چې د تب څه خو دې ما مسایده. په دې منځ کې تاسو سره جنگ کوي، چې تی بیا وایي چې اغین ما ویلې و چې کلیان څو خوري جنگ کوي. ډیر خلک وسوسه کړي دي، ډیر خلک جوړ خپګان ته اچولې دي، ډیر خلک واقعا پیسله نارامه کړي دي، د ډیرو خلکو په منځ کې رابط خراب کړي دي، د ډیرو خزو او د نارینه وو ترمنځ ژوند خراب کړي ده. بس دا انګیرنې دي کنه، د خو کوټکی دي چې کوی موږ دا څه دي چې زموږ ژوند، زموږ کورنۍ ژوند، زموږ اړیکې او زموږ رابط خرابوي. هغه ماشوم هم خرافات کوي. یعنی اوس غواړم دا وایم چې دا ټول موارد ما یاد کړل له اوله تر اخره، ټول خرافات، او په دغه کورنۍ کې چې هر څوک لویږي هغه هم خرافات کوي.
دغه غلط باورونو تکرار ټولنه ته کوم مشکلات وزېږي؟
د اروپون له نظره د نړۍ ټول خلک خرافات، د نړۍ ټول انسانان خرافات دي. اما هغه چې فکر کوي چې خرافات نه دي، هغه لیک خرافات. کله چې په کورنۍ کې خرافات او انګیرنه ډیر سي، ماشومان باندې غیز ډیر سي، په لویانو غیز ډیر سي، خلاصه د همدغه کورنۍ او نراوتلي انسانان ټولنه جوړي، او همدغه ټولنه بل اخر خرافات کیږي. او دا خرافات د دې لامل ګرځي چې مونږ تغیرات ونه سو منلای، مونږ رشد ونه سو کولای، مونږ موافقه ونه سو، او مونږ ګرد عمر په خپل ذهن کې او خپل خرافات سره متاسفانه خپل ذهن او خپل انرژي ضایع.
هغه کورنۍ چې اوس دغه انګیرنو سره اخته دي، یعنی په دغه انګیرنو او داسې انګیري چې ولاده کار دسې ده ولاده، هغه باید څه وکړي؟ هغه د څه کول پکار دي؟
او دوی کولای شي چې لډیر وړو وړو خرافات یې را شروع کړي. مثلا اول د سترګو مسله را یاد کړو. کله چې سترګو را پیدا لوي چې ولا مخ په خبرونو کې اوریدلی و، ل دیني اړخ هم کوم اساس نه لري، بل خراب را پیږي د سترګې. یا مثلا کدي په شي لګیدلو مسله راغله، دا وړو وړو خرافات دی ول منځوي سي. دا کورنۍ باید کار وکړي. هم دا اوس سیل کوم چې په خپل فیسبوک کې، په خپل ځینو کتابونو کې ځین خرافات دی ټارګټ کې را پیدا دي کی، او هغه د تفصیل کې ول منځوي سي، او دا ومني چې دوی خرافات دي.
استاد اوس پر شو حل لارته، څه حل لار پېښنت کوي تاسې د دغه خرافات د مخنیوي لپاره، د کمښت لپاره چې اقلا کبيخي لمنځ نه سي، د څه خرافات دي؟
ښه، زه فکر کوم چې په دې برخه کې ځین خاص فاکتورونه او ځین خاص کریکټرونه مسول دي. زه یې کوم له خپل دینی علما او روحانيونو نه چې په خپل خطبو کې، په خپل ماویزو کې د دغه خرافات او د دینی احکامو لار بیلک. یعنی مو کولای شو په دې برخه کې له خپل مولوی صاحبانو نه کومک وغواړو. یو دویم، هغه مکاتب او هغه خونځي چې له علمي اړخه، له عصري اړخه زموږ نسل ته بچو ته روزنه ورکوي، هغوی باید له فرهنګي اړخه او له عنعنوي اړخه ځینې خرافات له منځه یوسي. تر څنګ یې له رسنیو هم هیله کوم چې د دیني علماو په مرسته، د ټولنپوهانو په مرسته، د روشنفکرانو په مرسته، د عالمانو په مرسته، د ارواپوهانو په مرسته، د ښوونې او روزنې د متخصصینو په مرسته ځینې خاص خرافات په ټولنه کې او په یو شکل او په یو ډول خلکو ته او د خلکو غوږونو ته ورسي، تر څو له منځه لاړ شي، تر څو موږ وکولای شو له خرافاتي او انګیرنې ټولنې نه خلاص شو او په واقعیتونو باندې ولاړه رښتینې او صادقه ټولنه شو.
راځئ چې د هر مثبت کار یا عمل شروع لزانه وکړو او نورو ته یې په عمل کې وخیو. په همدې هیله د دې اونۍ خپرونه هم پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت.
شی ټول ملت ته ورپک و ته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دی ته وحسن.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده. سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام که
هر پنج شنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا. قدرمن اوریدونکو سلام. لکه د کاندیدانو ژوند ته امیدوار او لکه د انتخاباتو د کمیسیون کمشنران تازه او محسوسی انتخاباتي کمپاینونه بیا پیل شول او د برق په پایو د کورونو په دیوالونو او واټونو پر سر د کاندیدانو رنگارنګ عکسونه ځوړندې لکه د فلمی اکټرانو ډول ډول اکټونه پکې کړي دي. لڅنګه مخامخ لپاسا لخکتا لونګی سرا لپټو سرا لچپنه او قرقلی سرا سرتور د وینا په حال کې د مصنوعي خندا په حال کې لخلکو سره د پوښتنې کولو په شکل او نورو لزګونو ډوله غټه وړه عکسونه د خبرونې په پیل کې مو د اروپورت د جوړولو لجریان نه خبرو.
ته بلاړه شي او د چوروالۍ د کارونو په باره کې به یو راپورټ جوړ کړي.
ښه صاحب، څه ډول؟
داسې چې یو سړی شکایت کوي، یو سړی د چوروالۍ له کارونو راځي او یو بل د چوروالۍ د کارونو په کیسه کې هم نه وي.
ښه، خو که داسې کسان پیدا نه شي بیا څنګه وکم؟
پیدا کېږي، خو پام دی چې د کور غړي دې ونه غږې چې زه یې غږونه پېژنم. سم حقیقی کسان پیدا که او خب باس ورسره وکا.
خا صاحب،
زنو سو اکسونام واخلا.
دی مارکیتونو که دی سنترونو
دی خار دی وزیاد دی کسافاتو دی دیرویو بخار که دی گلانو او داده و نور.
خا صاحب،
زنو سبا پر دی رپورت جور که.
اورورا تو داری؟
چه دی ویل؟
اجازه ده چی از سو پختنی در نوکم؟
او اجازه ده.
زه دی غرمی رادیو خبریالایم، د ښار او چوروالۍ په هکله پوښتنې در څخه کوم.
څه ډول پوښتنې رانه کوي؟
ته به راته ووایې چې د چوروالۍ له کار نه راضي یې که نه؟ چوروالۍ د ښار د پاک ساتلو په برخه کې څه کړي دي؟
والله که پوهېږم. ته ووایه چې څه ووایم.
شکایت وکړه، ووایه چې چوروالۍ هیڅ کار نه دی کړی، ښار چټل دی، هر ځای د کثافاتو ډېری دي.
ښه، ښار چټل دی، کثافات پراته دي، کثافات پراته دي.
د ما خبرې مه تکراروه، ته په خپل زړه هم دا خبرې وکړه وروره.
نه مې دي زده.
دومره هم نشي ویلی چې ښار چټال دی، کثافات زیات دي پکې، چوروالۍ کار نه کوي، بې نظمي ده ډېره.
نه، چې څه مې زده هغه مې درته وویل.
مدیر بیا وایي صحیح غږونه نه راوړي، اوس به نو دا څنګه پوکم؟ سلام.
وعلیکم السلام.
د غرمې راډیو خبریاله یم، که د چوروالۍ د کارونو او خدمت په باره کې څه راته ووایې.
څه به درته ووایم؟
څه دې چې لیدلی دي د هغه په هکله راته ووایه. مثلا راته ووایه چې چوروالۍ د ښار د پاکولو لپاره ډېرې پروژې پر مخ بیایي، نوې کثافت دانۍ هر ځای ایښي دي، ګلان یې کرلي، نیالګیو ته اوبه ورکوي. دا ډول نورې خبرې وکړه.
خو همدا خبرې دې د کورنۍ په یو چا ووایه. ما ته اجازه نشته چې په راډیو کې خبرې وکړم.
نو بیا څه ته راته ولاړه یې؟
دغه لبسیرین مې دې خوښ شو او نامه خدا پیکی دې څنګه ښه جوړ کړی دی. ګلیډیم د رنګ نه خون سره یو ډول رنګ لري. دا ورته دې چیرې ټولې کړي دي؟
په کور کې مې خپل ټولې کړي دي.
نامه خدا، نامه خدا له نظره نشه.
هسې دې د ما وخت را ضایع کړ چې کوم بل څوک را پیدا کړم او خبرې پې وکړم. ګومان نه کوم چې دا راپورټ به تکمیل شي. اوس هغه عاشقانه لیک واورئ چې یوې ښوونکي خپل عاشق ته لیکلی دی. ګرانه، د ما د میلیون په طاقت میلیون سلامونه ومنه. خدای دې وکړي چې هیڅکله هم د ژوند له کسر لاندې را نه شي. خدای دې ژوند په صفر کې له ضربېدو ساته. ګرانه،
د هجران ورځې دي، لکه د ټولګي په توره تخته چې خط نوي شوی، همداسې تورې ښکاري. غمونه دي لکه د ازموینو د نتایجو جمع کوم، منفي کوم او ضربوم، تقسیموم، خو بیا هم نتیجه غلطه راوتلې وي. د زړه سره کاشکې د نورو شاګردانو غوندې هره ورځ په لومړي کتار کې مخامخ راته ناست وای، او زما خبرو ته دې لکه د لایقه شاګرد غوږ نیولی وای. ما د مینې لکچر درکولی او تا پوښتنې کولی، یا ما پوښتنې کولی او تا ځواب راکولی، او یو ځل په کوم سوال کې بند شوی وای چې قرار مې په مخ له مینې ډکه څپېړه درکړی وای، او د تا مخ له شرمه تک سور اوښتی وای. ګرانه، غمونه دي لکه د ښو او لایقه شاګردانو، هېڅکله هم غیر حاضري نه کوي او تل حاضر وي. تر اوسه یې نه د ناروغۍ رو قرار لېږلې او نه هم د ضروري کار. خو اسال دي لکه د شوخو او نارامه شاګردانو همیشه غیر حاضر وي. کاشکې زه د ښوونځي مدیره او ته مې اداري مامور وای چې تل مې امر در باندې کولی، او یو مکتوب مې څو ځله در باندې لیکلی، نه مې غیر حاضري ته پرېښودلی او نه مې له دفتره وتلو ته. تل همداسې مخامخ راته ناست وای او د کارونو مشورې دې راکولی. ګرانه، که هر څومره درته ولیکم بیا مې زړه نه تشیږي، او لکه د زړو کتابونو بوجۍ همداسې ډک پاتې وي. له زړه نه مې د ښوونځي تاویلخانه جوړه شوې، او تل ستا د بې وفایۍ زړې او شکېدلې پاڼې د غمونو له ګردونو لاندې پکې پرتې وي. ګرانه، د خیال په تباشیر دې د یادونو کرښې د هجران په توره تخته لیکم او رانوم. هیله ده لکه د ادارې میز روغ او لکه د مفتش دوسیه تکړه اوسې. ستا مینه سینزله کیمیا.
او په پای کې مو یو روغتون ته بیایو چې خبر شئ ډاکتران ناروغانو ته ولې حق و ناق معاینات ورکوي.
ډاکټر صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام، دغلته کینه.
ښه ډاکټر صاحب،
څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب سر یې ګنګسي.
چې پورته شم په سترګو مې تپه تیاره شي ډاکټر
صاحب. ښه ښه، ناروغي دې خطرناکه راته ښکاري، خو چرت مه وهه، لکه ګل غوندې به جوړه شي.
نو ته څه وایې چې څه ناروغي مې ده؟
والله اوس خو ته نه سم وایلی، دا به له معایناتو وروسته معلومه شي. ته به لومړی د سر سیټي سکان وکړې، بیا به د سږیو عکس واخلې. دغه 15 ډوله د وینې معاینات دي، دا به هم وکړې. بیا به د ادرار معاینات وکړې، او له هغه وروسته به د ډکو میتیازو معاینات وکړې. او چې دا ټول دې وکړه، بیا به یې مارای معاینه وکړې، او له هغه وروسته به د معدې اندسکوپي وکړې. بیا به د ګیډې تلویزیوني معاینات وکړې. چې دا ټول معاینات وشوه، نتیجه به یې بیا ماته.
ډاکټر صاحب د زړه د ګراف خو دې ونه ویل؟
او ښه سو چې راپه یاد دې کړه، د زړه ګراف به مو اخلي.
نو دا دومره معایناتو ته څه اړتیا ده؟
خورې دا روغتون دی، تر څو چې د ناروغ اصلي مشکل پیدا نه کړي نه پرېږدي.
دا مفت کېږي که پیسې اخلي؟
پیسې اخلي.
نو بیا خو او داسې سرګنګ سخیم، دومره پیسې نه لرو چې دا ټول معاینات پې وکړو.
که دلته تداوي کوې نو دا معاینات به خامخا کوې، د دې روغتون همدغه قانون دی.
نو ته څه وایې؟ ته خو ډاکټر یې، پوهېږې؟
والله زه ته نه شم ویلی. اوسني ډاکټران هر څه د معایناتو د نتیجې له مخې وایي.
ولې ډاکټر صاحب؟
ځکه چې دا دومره د معایناتو قیمتي ماشینونه خو یې د نمایش لپاره نه دي راوړي، د ګټې اخیستلو لپاره یې راوړي دي چې ګټه پې وکړي.
نو څوک چې پیسې نه لري هغه څه وکړي ډاکټر صاحب؟
هغه دې یوناني طبیب ته ورشي، یا د پاکستان او هند معاینه ته لاړ شي.
ډاکټر صاحب، که د تا شخصي معاینه خانې ته درسم څنګه به وي؟
هلته هم همدا معاینات دي، ځکه چې معاینه خانه مې د تشخیصیه کلینیک مربوط ده او هلته هم همدا ډول قانون چلیږي.
ډاکټر صاحب، نو د تاسې څه ګټه ده پکې؟
موږ ته په هره معاینه ځانګړي فیصدي ګټه راکوي.
نو دا ګټه ټولې تاسې کوئ، نو موږ څه وکړو؟
تاسې ناروغېږئ مه، بله لاره نه لرئ.
دغه خبرونه ننګر ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، ستاره مینی، هیله زرمتی، یاسمین حکمت او زه حیا اوریاخیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 220، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.